الشيطان يعدكم الفقر. شیطان ستاسو سره د محتاجۍ وعده کوي چې کله تاسو د خپل جیب نه ایله سره وباسئ نو هغه وایي چې داسو کوي ستا خو خپل ضرورتونه نه پوره کیږي نو ته لږ سوچ وکړه چې دا ته څه کوې. بیا انسان وایي چې واقعي یعنی شیطان د هغو مخیله فقر او محتاجي راولي. انسان ته وایي چې تا ته به څه پاتې شي، ته به څه کوې، دا درته اخیستل دي، دا اخیستل دي. نو بیا انسان زړه تنګي شي، موټی نه کلاویږي. دا د شیطان وعدې دي چې هغه د فریب نه سیوا هیڅ نه وي. نو د خیر په کارونو کې شیطان داسې کوي چې کله د انسان په لاره کې څه خرچ کول وي او بل څه کوي. ویأمرکم بالفحشاء، او حکم در کوي تاسو له د بې حیایۍ، یعنی د انسان سره د فقر وعده کوي. کو خرچه دې وکړه نو محتاج به شي، بیا به څه کوي، ستا خو دومره ډیر ضرورتونه دي. داسې وسوسې او خیالونه یې په ذهن کې اچوي او د نیکۍ کولو نه خلک منع کوي او حکم د سور کوي د فحاشۍ. په فحاشۍ کې زناکاری، د الله هر نافرمانی چې په هغې کې انسان د حد نه وځي، نو هغه ټول د فحاشۍ کارونه وي. نو د الله تعالی په لاره کې د خرچ کولو نه منع کوي او په زړه کې خیال اچوي چې په فلانی ځای کې ولګوه، په فضول ځایونو کې په لګولو باندې خلکو له حکم ورکوي. بیا څه پاتې کیږي نه چې بندې د الله تعالی په لاره کې ورکړي او د بدۍ په لاره کې د لګولو حکم بندله ورکوي. ځکه ډیر خلک چې څومره ډیر مالداران وي، د هغوی مال اکثر د بدۍ په کارونو کې استعمالیږي. ګورئ چې کله د بنده سره مال وي او هغوی د الله په لاره کې نه ورکوي، مال جمع کیږي جمع کیږي. بیا د هغو زړه غواړي چې زه خلکو ته دا مال وښیم، چې خلکو ته هم پته ولګي چې زما سره مال دی. بیا انسان هغه په ریاکارۍ او شوف کې لګوي او بیا دا د هغو د ژوند مقصد جوړ شي. که زه په کور کې هر څه خورم اغوندم، نو خلکو ته به څه پته لګي؟ نو خلکو ته د خیلو د پاره خو هم څه پکار دي. بیا به هغه څه پارټي کوي، واده به کوي، یا داسې څه فنکشن جوړ کړي چې په هغې کې بې انتها اصراف وي، شو آف وي، د پیسې نمایش وي. بیا به مقابله بازی شروع شي چې فلانی د دومره پیسو پروګرام کړی دی، نو زه به د دومره وکړم، هغه دومره ورکړی وو او زه به دومره ورکړم. په ودونو کې هم څه وي، د مال نمایش، د جسمونو او کپلو نمایش، د کالو نمایش، داسې ښکاري لکه چې اگزیبیشن وي. او نور هم د فحاشۍ څومره کارونه وي، ناچ ګانې وي، میوزیک وي، پته نه لګي ډېر سیزونه وي. د میندې په نوم باندې څومره فحاشي کیږي. شیطان وایي چې په فلاني ځای کې ولګوه. په اسلام کې خدا سي نه وو، په اسلام کې خو نکاح دی او ولیمه ده. اوس چې ستاسو مال د الله په لاره کې نه لګي، نو چرته خو به لګي که نه؟ په سیف کې خو به پټ نه وي پروت چې د خلکو د لوږې لپاره استعمال شوی وی، د خلکو په ضروریاتو باندې لګېدلی وی دا مال. نو هغه د فحاشۍ او نمایش په کارونو کې ولګي، نو سوچ کوئ بیا چې د داسې معاشرې به بیا څه حال وي. او بیا خلک زمونږ په ملکونو کې په جړا باندې جاړي چې ډېر ګرانې دی، های های دومره هر څه ګران شو. د دغه خلکو ودونه وګورئ، نو نمایش هر څه ګران کړل. بیا خو په کار ده چې ساده ودونه وي د اسلام مطابق، د دې شو آف څه ضرورت دی؟ بیا ځکه چې شیطان انسان د الله تعالی په لاره کې د خرچ کولو نه منع کوي او په داسې ځایونو کې د خرچ کولو حکم ورکوي بندله. په مهندۍ په خرچ کولو باندې بنده نه منع کوي، کانسرټس ته په تلو باندې بنده نه منع کوي، د فلم په کتو باندې بنده نه منع کوي، په کورونو باندې قمقمې لګول، فایر ورکس کول، د دې نه انسان نه منع کوي، په بیوټی پارلر باندې، په لکونو باندې بنده نه منع کوي. بیا بنده سوایي چې د دې بچو د پاره خو هم مونږ ګټو چې په دې خرچ نکړو نو کوم ځای به خرچ کوو. بعضې وخت خلک وایي چې د خوراک د پاره خو یې ګټو، کوخو نه خورو نو بیا څه دي. او دغه شان په سیل او تفریح باندې، او که تاسو وګورئ نو څومره ګناه والے کارونه دي چې شیطان په انسان باندې کوي، لیکن په زکات صدقه او خیرات باندې انسان لګولو ته نه پرېږدي چې نه ستاسو خو خپل دومره ضرورتونه دي. نو د شیطان په فریب پوه شئ چې کله انسان بازار ته لاړ شي، نو بیا خو انسان چرته هم سوچ نه کوي چې زه به غریب شم. کچرې زه خرج کړم، چې کله مونږ یو بوتیک ته لاړ شو، نو چرته داسې خیال راځي بیا؟ چې کومره دومره خرج کړې نو څه به کوې بیا. والله یعدکم مغفره منه وفضله. او یو د الله هم وعده ده. شیطان دوه وعدې کړي دي، د فقر او فاقی یره د انسان سره پیدا کوي، او د فحاشۍ حکم ورکوي بندله. او د الله تعالی وعده ده د مغفرت او د فضل. الله هم وعده کوي او شیطان هم وعده کوي. د شیطان وعدې د دروغو وعدې دي، او د الله تعالی وعده رښتینې وعده ده. الله تعالی فرمایي چې زما په لارې کې خرج کړئ، ستاسو د پاره بخښنه ده. دا صدقه ورکول د انسان د ګناهونو کفاره جوړه شي او د بخښنې ذریعه جوړه شي. په حدیث کې دي چې صدقه د ګناهونو اور داسې مړ کوي لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي. د ګناهونو اور مونږ د ځان د پاره بل کړی دی کنه، د جهنم اور مو لمبه کړی دی کنه، نو د صدقې په وجبه مړ شي. او الله تعالی د خپل فضل وعده هم کوي. فضل څه شی دی؟ چې د انسان حق نه کیږي او هغوله د خپل حق نه سیوا ورکړی شي. د الله نه چې مونږ ته څه میلاویږي نو هغه زمونږ حق نه دی، لیکن الله تعالی مونږ له راکوي، نو دا د هغو فضل دی. په دنیا کې بسو شي، پرس کې فراخي فراوانی، لس چنده به په دنیا کې میلاویږي او اویا چنده به په آخرت کې میلاویږي. او سوه چنده هم د الله تعالی وعده ده، بغیر حساب هم ده، بغیر د حساب نه الله تعالی به بی حساب ورکړي. دا د هغه وعده ده. دا هر څو ستاسو په نیت او په اخلاص باندې ډیپند کوي. نو د الله تعالی وعده د سو ده، د مغفرت او د فضل. اوس مونږ ته چوز کول دي چې مونږ کوم ځای خرج کړو. مونږ د چا په وعده باندې زیات یقین کوو؟ د الله تعالی او که د شیطان؟ الله تعالی وایي چې تاسو ورکړئ نو زه به ستاسو مغفرت وکړم، نور به ډیر هر څه درکړم، فضل به در باندې وکړم. شیطان وایي چې ته به فقیر شې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی او فرمایلی دی چې زه قسم خورم چې د صدقه ورکولو سره په مال کې هیڅ کمی نه راځي. ګورئ چې څوک رښتینی او صادق دی په خپله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به صادق او امین ویلی شو. کافرانو به ورته هم صادق او امین وی. او چې هغه دا خبره د قسم سره کړی ده، نو دا خبره بیا څومره رښتینې ده چې زه د قسم سره ویم چې د صدقې ورکولو سره مال نه کمیږي. او شیطان وایي چې کمیږي. والله واسع علیم. او الله تعالی وسط والا، یعنی فراخی والا دی او علم والا دی. هغه ډیر وسط والا دی. داغو خزانې به انتها دی، دومره خزانې دی. تاسو دا سوچ مه کوئ چې دومره راکړي دا نو نوره به څنګه راکوي. نه، هغه به نوره هم درکړي. هغه د ځان په شان مه تصور کوئ. هغه بنده له په شمار سره نه ورکوي، هغه به حساب ورکوي. او هغه علیم هم دی. د هر څه علم دا غو سره دی او په هر څه پوهه دی. د هغه د یو کون سره به هر کچا او روست مخې لراشي. هغه داسې علیم دی چې د هر تن هر عمل هغه ته پته ده. مونږ د آیت الکرسی په تفسیر کې ویلو کنه چې الله تعالی څومره علم والا دی. او خیر، د هغه د علم چې کوم حد دی نو هغې ته خو مونږ رسېدی نشو. او یقین وکړئ، د الله تعالی په دې صفت مونږ په صحیح طریقه سره نشو پوهېدی. هغه مونږ په خپله وړه ژبه کې او د وړوکي دماغو سره مونږ دا وایو چې ها، الله تعالی ته دا هم پته ده چې څومره مونږ سا اخلو. الله تعالی ته دا هم پته ده چې زمونږ په جسم څومره ویښتو دي. الله تعالی ته دا هم علم دی چې مونږ څو ځله سترګه رپوو. مونږ کوم ذهن خلق خو صرف دومره پوهېدی شو، لیکن الله تعالی دومره علیم دی چې د هغو د علم په ژوروالي باندې مونږ نشو پوهېدی. مونږ نشو پوهېدی د هغو د علم احاطه کول خو ناممکنه ده. مونږ ته دا هم پته نشته چې د هغو سره څومره علم دی. سبحان الله. نو هغه واسع علیم دی. او هغو ته پته ده د ټولو چې هغوی څه ورکوي او څه کوي. یؤتی الحکمت من یشاء. هغه حکمت ورکوي چې چا د پاره هغه وغواړي. څه شی دی دا حکمت؟ د حکمت څه معنی ده؟ ګورئ، د حکمت ډیرې زیاتې معنی بیان شوي دي. تاسو دا ټولې ولیکئ. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، قرآن پوهه ده او حکمت دی. دغه شان د حکمت مطلب دی د دین پوهه. د حکمت مطلب دی خشیت. د دین او دنیا اصلاح ده. په صحیح وخت باندې د صحیح فیصلې چې کوم قوت دی، په صحیح وخت باندې صحیح خبره کول، صحیح فیصله کول، د دې طاقت هم حکمت دی. لکه موږ ته اکثر وروسته خبره را یاد شي او ما له دا خبره کول پکار وو چې ما دا ویلې وی، نو دا د حکمت خلاف ده چې کله انسان له په صحیح وخت صحیح خبره ورشي، پوهه او عقل انسایټ چې په کومه موقع سو کول پکار دی دا حکمت دی. نو دا ټولې خبرې په حکمت کې راځي. حکمت صرف دا نه دی چې بنده سبق وایي چې ما دومره دومره سپارې وې نو ما حکمت زده کړو. د سبق ویلو سره ضروري نه ده چې په هر چا کې حکمت راشي. ها، د دین د علم سره حکمت راځي. د قرآن پوهه حکمت دی. صرف د یو ځل ویلو سره هر کس لا حکمت نه ورځي، نو حکمت دین هم دی. او بیا د هر عمل شاته چې کوم حکمت دی نو هغه هم حکمت دی. لکه مونږ چې وایو چې پته نشته چې د الله تعالی په دې کې څه حکمت دی، نو هغه هم حکمت دی. د آیتونو حکمت هم حکمت دی. د الله د یو حکم حکمت هم حکمت دی چې کوم عمل افضل دی، کوم په دویمه درجه باندې دی. ما له هغه عمل په کار دی چې د هغې په ذریعه ما ته زیات ثواب میلاو شي، نو هغه هم حکمت دی. او بیا په مال کې هم حکمت وي چې زه مال په کوم ځای کې او څنګه خرچ کړم چې د حکمت سره خرج کړم او زما د اخیرت فایده وشي او چې په دنیا کې راته هم فایده میلاو شي، نو دا هم د حکمت خبرې دي. مونږ په خپل جبه کې هم وایو چې په دې کې ډېر غټ حکمت دی. د قرآن او د دین چې کوم علم دی نو هغې ته هم حکمت ویلی شي. په دې باندې هم مونږ لږ شان بحث کوو چې د قرآن هغه علم یا د حدیث هغه علم چې د انسان سره د هغې ښه ډپت والا علم وي، لکه حرام او حلال چې په قرآن کې دي او مونږ د هغې مثالونه ویلي دي، د هغې صحیح پوهه، دغه شان د ناسخ او منسوخ علم دا هم مونږ ویلي دي. په ویلو سره خو هر بنده ویلی شي، لیکن د دې تفسیر، د دې پوهه، د دې حکمت او دا الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو هغه له ورکړي چې هغه په اصلي معنی باندې پوه شي، د خبرې جوروالي ته ورسي، په خوله باندې د هغې صحیح مطلب ادا کړي، د صحیح علم او د صحیح پوهې سره هغه ادا کړي او د هغې په وجه بیا الله تعالی یره د هغو په زړو کې راشي. او ځکه په یو مرفوع حدیث کې راغلی دی چې د حکمت راز د الله تعالی یره ده، نو دا د حکمت پیک دی. د حکمت اصل جست یعنی خلاصه چې د انسان په ذهن کې راشي هغه د الله یره ده. خلک د دنیا د علم غټ غټ ماهران وي، دنیاوي چې څومره هم کارونه دي، بزنس دی، فیشن دی، سیاست دی، د دې د هغوی سره ډېر علم وي، لیکن د دین په معامله کې بالکل ړانده وي. او داسې هم خلک دي چې د هغوی دنیاوي علم دومره ښه نه وي خو د قرآن او د دین د علم ماهران وي. نو دا د حکمت چې چا د پاره الله تعالی غواړي نو هغوی له ورکړي او چې د چا د پاره غنه غواړي نو هغوی له نه ورکوي. او الله تعالی فرمایي چې ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، او چې چا له الله تعالی حکمت ورکړو نو هغه ته ډیر غټ خیر میلاو شو، ډیر غټ نعمت ورته میلاو شو. زمونږ دا خیال وی چې ډیر غټ خیر راته میلاو شو چې کله مونږ ته مال میلاو شي یا غټ جاب راته میلاو شي او یا چې زمونږ بزنس ترقی وکړي، نو هغه مونږ ته ډیر غټ خیر ښکاري. نوې کور مو واخیستو نو غټ خیر راته میلاو شو. حالانکه دلته الله تعالی سو فرمایل، مولانا ماجد دریابادی فرمایلی دی چې د دین په مقابله کې بل هیڅ نعمت نشته، دومره غټ دی دا نعمت او مونږ ته نور سیزونه نعمت ښکاري. او حکمت خو مونږ ته سو نعمت ښکاري نه، لیکن الله تعالی سو فرمایل مال نه دی، دولت نه دی، حکمت خیری کثیر دی. ځکه چې د دې خیر بنده ته په نظر نه راځي، نو ځکه زمونږ د دې د اخستو هیڅ طلب نه وي او نه مو شوق وي چې ما ته حکمت میلاو شي. د حکمت د خیر هغه کس ته پتوي چې چا ته دا میلاو شي، لیکن په اصل کې دا ډیر په مشکل باندې میلاویږي. دا د الله تعالی فیصله ده چې هغه چا له ورکړي نو هغه ته میلاویږي، لیکن دا الله تعالی هغه چا ته عطا کوي چې د چا طلب وي. نو ولې تاسو حکمت اخلی؟ دا راته ووایه. یو حدیث درته ویم او د هغې نه پس راته ووایه. په مسند احمد کې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لکه څنګه الله تعالی ستاسو رزق او روزی تقسیم کړی ده، نستاسو اخلاق هم په تاسو باندې تقسیم کړی دي. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې اخلاق هم الله تعالی تقسیم کوي. دنیا خو الله تعالی خپل دوستانو له هم ورکوي او دشمنانو له هم. فرعون او نمرود ته هم دنیا ملو شوی وکنه او خپل دوستانو له هم ورکوي، ځکه چې سلیمان او داود علیهم السلام ته هم ملو شوی و. ها، دین صرف دوستانو ته عطا کوي. سبحان الله، کو چری تاسو ته دین ملاوی کی کنه نو مبارک دي شي تاسو، ځکه چې الله تعالی دین صرف خپل دوستانو لور کوي او چې چاته دین ملاو شي نو هغه د الله تعالی محبوب وي. سبحان الله. د الله قسم، ته چا په لاس کې چې زما جان دی، یو بنده هم مسلمان نوي تر دې چې داغو زړو او داغو جبه مسلمان نوي. یو کس تر هغې وخته پورې مؤمن نوي چې د هغو ګاونډي د هغو د تکلیفونو نه محفوظ نه وي. الله اکبر. د دې نه څه پته ولګېده د تاسو ته؟ چې دین صرف الله تعالی خپلو دوستانو لور کوي او چې چا ته دین ملاو شو نو هغه د الله تعالی محبوب شو. حکمت څه دی؟ د دین علم. او په یو بل حدیث کې راځي چې الله تعالی د چا سره د خوالی یعنی د خیر اراده وکړي نو هغه له د دین پوهه ورکړي یعنی حکمت، ځکه چې حکمت څه شی دی؟ د دین پوهه. نو الله تعالی چې د چا سره ښه کول غواړي نو هغه له ورکوي، ځکه چې دا خیری کثیر دی، دا ډیر غټ خواله دی. پیسہ قال الله تعالی کافرانو او منافقین لهم ورکوي، مشرکان لهم ورکوي. پاغي کې سودا سي خير کثیر نشته، لیکن چې کوم خير کثیر دی نو هغه الله تعالی هر کس له نه ورکوي. دا غیر لپاره سپیشل خلق وي، هغه الله تعالی چوز کوي او هغه د الله تعالی محبوب وي. چې چاته دین ملاو شي نو هغه د الله تعالی محبوب وي، یعنی چې چاته د الله تعالی حکمت ملاو شي نو د دې لپاره دعا ضرور کوي چې اے الله ما ته حکمت عطا کړي. او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بچا د افضل عمل په باره کې سوال وکړو نو یو تبې یو عمل اوخیو او بل تبې بل عمل اوخیو. ولی افضل عمل به بدل شو؟ نه، دا حکمت وو چې د چا سو حالات وو نو د هغې مطابق به ورته وي. د هغوی سو کمزوری وي، دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیلینګ هر چا سره بدل بدل وو. د نوی مسلمانانو سره یو شان وو او د زړو سره بل شان وو. چې کله خلق نوی نوی په دین اسلام کې داخل شوی وو نو د هغوی سره به یو شان معامله کوله، او چې کله د هغوی ایمان مضبوط شو نو بیا ور سره څنګه معامله کوله. دا ټولې د حکمت خبرې دي. نو د الله تعالی نه حکمت غواړي، ځکه چې که موږ ته حکمت میلاو شو نو موږ ته خیر کثیر میلاو شو. وما یذکر الا اولی الالباب، په دې خبره باندې صرف عقل والا پوهیږي. الباب د لب نه دی او دا د هر انسان په عقل کې نه راځي، یعنی هر بنده د دې نفع والا سودا کولو په چل نه پوهیږي. دا صرف هغه کسان کولی شي چې په هغه کې عقل وي، چې څوک پوهېدل غواړي او چې دا پوهه په چا کې راشي. نو بیا انسان صرف د دین تعلیم نه ورکوي، صرف حکمت نه تقسیموي، بلکې د هغې په ذریعه په خپله هم فیصلې کوي. هغه بیا د خپل مال په باره کې چې کومې فیصلې کوي نو هغه هم د علم په بیسس باندې کوي، او داسې کس بیا په دین باندې پوهېدو والوي. نو هغه بیا ښه په سوچ او عقل سره خپل مال خرج کوي چې د کوم ځای نه هغه ته فایده ملاویدی شي نو هلته خرج کوي. یو دنیادار کس په خپل پیسې په دنیا کې په هغه ځای کې انویست کوي چې ما ته غټه منافع ملاو شي په دنیا کې. لیکن یو کس چې د هغه نظر په آخرت باندې وي نو هغه موقع تلاش کوي چې زه خپل مال او وخت په هغه ځای کې خرج کړم چې د هغه ځای نفع او آمدنی نه ختمېدو والی وي. نو اوس دلته تاسو پوهېدی شئ چې د انفاق د خبرې نه پس، یعنی د الله تعالی په لاره کې د خرچ کولو نه پس، ولې د حکمت خبره راغله. او دلته موږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې حکمت هم د سخاوت سره راځي. کچری انسان د الله د رضا دپاره خپل مال خرج کوي نو هغه ته به د الله تعالی د رضا نه حصه ملاویږي. ټیک ده؟ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. الله اكبر. دا څنګه اکسپلین کړم؟ یعنی چې څه هم تاسو خرچ کوئ، چې ستاسو څومره هم خرچې دي، کو هغه تاسو په خپل ځان خرچ کوئ، په خپل کور والو باندې، کو په دوستانو خرچ کوئ، کو د ښځې په خوله کې یو نوڼی اچوئ یا بچو له سر راوړئ یا کو تاسو نظر منئ، نو الله تعالی ته د هغې پته ده. هغه دانه چې تاسو یې په ځمکه کې واچوئ پټه یې کړئ، الله تعالی د هغې هم علم لري. نو ولې الله تعالی به د دې خبرې علم نه لري چې ستاسو یو یو ډالر کوم ځای خرچ کیږي؟ هغو ته ټوله پته ده. او دا آیت چې کله تاسو بازار ته لاړ شئ نو دا یاد ساتئ چې زه یو ډالر هم راوباسم نو الله تعالی ته د دې پته ده. نفقه ده کنه؟ تاسو وایئ چې دا نان نفقه څه شی دی؟ هغه مال چې انسان یې د ژوند په ضرورتونو باندې خرچ کړي نو هغې ته نفقه وایي. د روزمره ژوند چې کومې خرچې دي الله تعالی ته د هغې ټوله پته ده. او هغه پنځه لازمي تپوسونه چې به په حشر کې کیږي نو په هغې کې یو دا تپوس به هم وي چې مال دې کوم ځای کې خرچ کړی و. یا الله، موږ به د دې جواب څنګه ورکوو؟ موږ ته خو په خپله نه لګي چې موږ په کوم کوم ځای کې خرچ کړي ده. په بعضې سیزونو باندې دومره وال وزوو او په بعضو باندې خپل موټی بند کړو. یا کو څه نظر مو منلی وي، کو هر قسمه نظر مو منلی وي، او دا منل څه شی دی؟ کومې ته چې موږ وایو چې ما منت منلی دی، نو بنده منت منلی خوشي، لیکن دا منت به صرف او صرف د الله تعالی د پاره وي. د چا بزرګ د نوم منت منل، د چا پیر منت منل، د چا دربار، د چا مزار منت منل، چې زه به هلته صادر غوڼوم، دیګ به پخوم، نو دا ټول غلط کارونه دي. نو د الله د نوم تاسو منلی شئ، لیکن یو نظر منل دومره د خوښي شی نه دی چې کله تاسو وایئ چې الله که زما دا کار وشو نو زه به سل نفلونه وکړم، یا که زما دا کار وشو کنه نو زه به په مسجد کې دومره دومره پیسې ورکړم. نو تاسو دا منل خو وکړل، لیکن د الله تعالی سره سودا بازی مه کوئ. د الله سره سودا کول ښه خبره نه ده، نعوذ بالله. تاسو الله تعالی له لالچ ورکوئ چې کو دا کار دې وکړو نو زه به درله دا درکړم. الله خو غني دی، ولې هغه ستا سل ډالرو ته ناست دی؟ ځکه چې په حدیث کې راځي چې د نظر سره هیڅ هم نه کیږي، دا نه یو کار کوي او نه یې لری کوي. ها، د بخیل د لاسه دا مال روباسي. یعنی د نظر په منلو سره دا سوچ مه کوئ چې ستاسو کار به وشي، لیکن د دې سره د بخیل نه مال را ایستی کیږي. هغه خو هسې مال نه ورکوي، نظر یې ومنو نو په دې طریقه د هغونه مال را ووتو. ها، یو ښه منت یعنی نظر داسې وي چې بنده وایي چې زه به دومره رکاته نفل زیات کوم، د مثال په طور د ماسخوتن نه پس به زه دوه رکاته نفل کوم. دا یو ښه نظر دی، ځکه چې تاسو د دې سره سو شرط نږدئ چې کو الله تعالی داسې وکړي نو زه به هله بیا داسې کوم. ځکه علما وایي چې که ستاسو کار وشي او که ونه شي، خو چې تاسو کومه خبره کړې وي نو هغه تاسو ضرور پوره کوئ. لکه چې زه وایم چې زما دا کار وشي نو زه به داسې وکړم، دومره پیسې به ورکړم. اوس کو هغه کار کیږي او که نه کیږي، نو ما له پکار دي چې زه هغه خپل منل پوره کړم، او ما له د الله تعالی سره سودابازي نه ده پکار. ها، انسان داسې ویلی شي چې زه د شکرانې په طور دا پیسه ورکومه یا دا کار کومه. شکرانه خو هر وخت کول پکار دي، پوه شوئ؟ د منلو اجازت خوشته، خدا د خوښي عمل نه دی، او موږ دا خپل روټین جوړ کړی دی چې داسې منل موږ کوو. او بیا زموږ دا سوچ وي چې د دې منلو په ذریعه ما په الله تعالی باندې سکار وکړو، الله دې موږ معاف کړي، ځکه چې دا سوچ غلط دی. دا سلالچ نه دی چې موږ الله تعالی ته داسې وایو، ټیک ده؟ نو چې څه هم تاسو نظر منئ نو الله تعالی ته د هغې پته ده. وما للظالمین من انصار، او د ظالمانو دپاره څوک مددګار نشته. ظالم څوک دی دلته؟ چاته ظالمان ویلی کیږي؟ چې څوک بخیل دی، بخل کوي، یا چې څوک نظر ومني او هغه نه پوره کوي، په هغه وخت کې په جذباتو کې راشي او منل وکړي چې زه به هره ورځ روژه نیسم، زه به هره ورځ تهجد کوم، او اوسې کولی نه شي، اوس یو مصیبت دی، نو بیا داسې منل ولې کوئ؟ داسې خلک ظالمان وي، او د هغوی مدد والا به څوک نه وي. بیا هلته به دوی بیا څوک د الله تعالی نه بچ کول والا نه وي. دغه شان بخیلان هم په دې کې راځي چې څوک صدقه نه ورکوي، په صحیح ځای کې نه خرج کوي، ایسته بیسته چل وکړي. الله تعالی ته ټوله پته ده چې تاسو په کوم ځای کې خرج کوئ، هغو ته ټوله پته ده. په هغه ورځ به هغه یو کن ووایي او ستاسو د ژوند ټول ریکارډ به راوځي، نو هلته به د ظالمانو څوک مدد کول واله نه وي. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، کچری تاسو صدقه په ظاهر باندې ورکړئ نو هم خدا، ځکه چې بعضی وخت د ظاهری ورکولو سره سوشي دا غي سره نور خلکو ته ترغیب ملاو شي، هغوی موټیویټ شي. تاسو ورکوي کنه، کله کله بنده په فند ریزینګ کې پخکاره ورکوي، هغوی بیا اعلان کوي چې فلانی دومره دومره ورکړه، نو دا غي سره بیا نور خلک هم ورکول شروع کړي. نو که تاسو اعلانیه تور ورکړئ نو هغه هم صحیح ده، دا غي سره په نور خلکو کې هم د ورکولو جذبه پیدا شي. لیکن دا سی ورکول د هغه حد پوری صحیح دي چې تاسو په زړه کې د شهرت خواهش نه وي چې زه دې مشهور شم، ټیک ده؟ نو دا سی کول بیا تاسو د پاره صحیح دي. کو چې تاسو نیت دا وي چې زه شروع کوم او کېدی شي چې زما د ورکړي سره نور خلک هم په جذبه کې راشي او ورکړي، نو دا غي اجر به هم ما ته ملاو شي. په حدیث کې دا سی دي کنه چې نیکی طرف ته څوک ډایرکټ کول هم داسې دي لکه په خپله چینی کې وکړه، خو هغوی ورکړي نو د هغې سره اجر تاسو ته هم ملاویدی شي. بعض علما وایي چې دلته دا توبدو صدقات والے لفظ راغلی دی، نو د دې اشاره زکات طرف ته ده، ځکه چې زکات ښکاره ورکول پکار دي. د زکات په باره کې ویل پکار وي چې زکات مې ورکړو، ځکه چې دا فرض دی. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، او کدا پټ کړی تاسو او فقیرانو او محتاجو لې ورکړی نو دا بهتره د تاسو د پاره، یعنی کو په پټه مو ورکړه نو بیا خو تاسو حفاظت شو، ځکه چې په پټه باندې په ورکولو سره ریاکاری ناراضي په بندګي. زمون په شان کمزورې خلک کو خپل ځان نشي کنټرول کولای، کو د چا په زړه کې د خواهش راشي چې زو چا اولی دی نو دا غو د پاره بیا سوخه ده چې هغه پټه صدقه ورکړي. کله چا په خپل ځان کنټرول وي نو هغوی داسې ویلی شي چې نه، زمانه به نور خلک ترغیب واخلي او هغوی به ورکړي، نو چې څوک کمزوري دي نو هغوی دې پټه ورکړي. لیکن چې تاسو سو ورکوئ نو هغه بهتر دي، ستاسو د پاره ورکول بهتر دي. د قیامت په ورځ به و داسې کسان وي چې هغوی ته به د الله د عرش سوری ملاویږي، هلته به هیڅ سوری هم نه وي، ځکه چې نور به ډیر لاندې راکوز شوي وي. په هغه ورځ خلک به د سوری د پاره پریشانه ګرځي چې چرته سوری راته میلاو شوي، د ګرمۍ د لاسه به د خلکو ډیر بد حال وي. نو د الله تعالی د عرش د لاندې به یو کس هغه وي چې هغه دومره پټه صدقه ورکوي چې هغه په ښي لاس باندې صدقه ورکوي نو د هغو ګس لاس ته هم د هغې پته نه لګي. د دې څه مطلب دی؟ چې هیڅ چا ته هم پته نه لګي دومره پټی ورکوي، ځکه چې دواړه لاسونه څومره نږدې دي، یعنی نږدې کس ته هم پته ونه لګي چې د هغو نه څومره کېدی شي، نو هغه خپله صدقه پټوي. ظاهره ده کوچا فقیر له ورکوي نو هغو ته خو پته لګي، لیکن د هغو نه چې څومره کېږي نو هغوی پټوي، نو هغو ته به د الله تعالی د عرش سوری ملاویږي. سبحان الله، ای الله مونږ په هغوی کې شامل کړي چې چا ته بستا د عرش سوری ملاویږي. په هغه ورځ بستا د عرش د سوری نه سیوا بل سوری نه وي. په یو حدیث کې راځي، او ډیر ښکلی حدیث دی، په مسند احمد کې دی، چې کله الله تعالی ځمکه پیدا کړې وه نو دا به رقیده، نو الله تعالی غرونه پیدا کړو او هغې په ځمکه کې دننه ټک وهل چې د هغې سره ځمکه رقیدل بند شو، او فرشتې د غرونو په سختوالي باندې حیران شوې. نو هغوی تپوس وکړو چې ای الله، ستا په مخلوق کې د غر نه سخت سوشی شته؟ نو الله تعالی فرمایل چې ها، اوسپنه ده. بیا یې ترینه تپوس وکړو چې د هغې نه هم سخت سوشته؟ نو الله تعالی فرمایل چې ها، اور، ځکه چې اور وسپنه ولي کوي. بیا هغوی تپوس وکړو چې د دې نه هم سخت سوشی شته؟ نو وی فرمایل چې ها، اوبو. وی فرمایل چې د دې نه سخت سوشی شته؟ نو الله تعالی فرمایل چې ها، هوا، ځکه چې هوا اوبه هم اوچتوي. بیا یې تپوس وکړو چې د دې نه هم سخت سوشی شته؟ نو وی فرمایل چې ها، ابن آدم، چې هغه داسې صدقه ورکوي چې د خلاص ګس لاس ته هم پته نه لګي. سبحان الله، د دینه هم برا د ابن آدم هغه صدقه ده چې هغه په پټه ورکړي، نو دومره غټ شی دی. ده دا د غرونو نه هم سخته او د وسپنې نه هم سخته، د اور اوبو او د هوا نه هم زیاته سخته ده. د الله په نزد دا څومره ویلوبل شی دی. دا د ابن آدم صدقه ده چې تاسو ورکړئ فقیرانو له، دا بهتره ده ستاسو دپاره. ویکفر عنکم من سیئاتکم، او لری به کړي ستاسو نه ستاسو بدی. داسې صدقه به ستاسو نه ستاسو بدی لری کړي. او په بدی کې سوسو دي، ګناهونه خو دي، او په هغې کې نور سوسو راځي، مصیبتونه، پریشانۍ، مسلې، بیمارۍ. نو الله تعالی به دا را لری کړي د دې سره. ټول خو نه شي را لری کېدی، لیکن من سیئاتکم، د دې نه بعضې به الله تعالی ستاسو نه را لری کړي. نو څومره غټه د فایدې خبره ده زموږ لپاره چې د صدقې سره ګناهونه هم لری شي، مصیبتونه هم ځینې را لری شي، او ځینې پریشانۍ د انسان نه لری شي، مسلې لری شي، حل شي. د انسان بیماری دي چې داغونه را لری شي د صدقه سره. یعنی دنیاوی څومره فایده ده د انسان، او کچری د دین گناه مراد واخستې شي نو گناهونه هم د انسان معاف شي. یعنی دا صدقه بیا د گناهونو کفاره جوړ شي. والله بما تعملون خبیر، او بار بار د الله تعالی د علم خبر راځي چې الله تعالی خبر دی چې څه هم تاسو کوئ، چې څه هم ستاسو عمل دی. دا سوچ مه کوئ چې تاسو پوری چاته پته ونه لګي نو بیا به څنګه کیږي، زما په نامه اعمال کې به څنګه لیکلی کیږي. نو ولې الله تعالی ته زما د اعلان په وجه پته لګي چې ترسو پوری د مسجد په لاؤډ سپیکر کې زما نوم نه وی راغلی، یا چې د پرزیډنټ په ځای کې زما نوم نه وی لیکلی شوی؟ که زما د نوم بورډ ونه لګي نو خلکو ته به څنګه پته لګي؟ چاته خو به واقعي پته ونه لګي، لیکن الله تعالی ته خو به پته ولګي. الله تعالی خبر دی چې څه هم تاسو پټ ورکوئ دا غې نه هم خبر دی. د دې کوچا ته پته ولګي او کنه، خو الله تعالی ته پته ده. الله تعالی دې زموږ د ټولو نه قبول کړي. اے الله، موږ خو واړو واړو کارونه کول والیو، معمولی کار هم ډیر په مشکله سره کوو. اے الله، تو هغه هم قبول کړي او زموږ په نامه اعمال کې د قیامت ته ورځې پورې محفوظ او ساتې. اے الله، موږ له په پټه د نیکۍ کولو توفیق راکړي. زموږ عملونه د ریاکارۍ نه، د من او اذانه محفوظ وساتې. اے الله، موږ ته اخلاص عطا کړي، اخلاص عطا کړي، اخلاص عطا کړي، موږ له حکمتونه راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير